لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د خطرناک طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د القاعده او طالبانو د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د لمړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویا جرګه وربولي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمیر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته وروړل شوي ټول ملکي وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 بجې محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه 3-5 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د ثور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډو د عکسونو خپرون کې نیولي. د ایران دولتي آژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدری په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته یې د طالب پلوه کسانو د عکسونو خپرون کینیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې له ملت پارکه د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یکشنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازې خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالریز تړون ته په اشاره دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي، همداراز سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. تصلیحاتي سیستمونه، سوداګري او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ورروانېږي هغسې دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کرونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلني فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي دکوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د دکوتا خلکو د کرونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلني فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایي ستور مزلی ډک هرلی او باب بینکن پرون یک شنبه له نړیوال فضایي سټیشنه د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. دا لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستور مزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستور مزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د مې په 1 د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستور مزلي نړیوال فضایي سټیشن ته ولېږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستور مزلي استوي. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. سرور ښکاره کوي د ویبپاڼو ادرس مو دی azadiradio.com. په ننګرهار کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 4 ساعته کېږي چې د شنډولو عملیات روان دي. وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویه جرګه ورغواړي. وخت کم خو چارواکي وایي تنظیمولی یې شي.
انشاءالله ولعزیز حکومت ته توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکارۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. د واشنگتن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیانګ کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوالو پر زندان ډله ییز برید وکړ چې دغه برید له 4 ساعتونو په تېرېدو لا هم دوام لري. دغه برید چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه پکې د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. وروستي معلومات دا دي چې زندانیان چې برید کوونکي د زندان دننه ودانۍ ته هم ورغلي دي. همکار مو سهرګل امیرزای بیا خبرونه ته یو ځای شوی. امیرزای صاحب، بیا مو سهار په خیر. څه دي په دې تیر یو سات کې څه تازه بدلونونه راغلي؟
ډېرې زیاته مننه لودین صاحب، که څنګه ستاسو یادونه وکړه، جزیات هماغه دي چې 42 کسان پکې ټپیان دي، روغتون ته انتقال شوي دي، 5 جسدونه هم انتقال شوي او دغه ټول ملکي وګړي یاد شوي دي. او بری وسلوال بریدګر چې په محبس باندې برید کړی و وژل شوي دي، او یو اندازه یې ویل کېږي چې محبس ته ننوتي. د ننګرهار د والي ویان دتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو سره شبه مخکې دا جزیات شریک کړی وویل چې هڅه دا روانه ده چې په ډېر احتیاط باندې چې هلته شاوخوا کورونه دي او یا په دننه محبس کې چې کوم زندانیان دي هغوی ته ضرر ونه رسېږي، دوی عملیات ډېر مختصانه روان دي او ډېر ژر به دغه پاتې بریدګر هم ووژل شي. نو تر اوسه پورې داسې نور نوي ارکان نه دي شریک شوي. موږ هڅه کوو چې ډېر ژر دغه نوي ارکان راواخلو، خو ستونزه دلته دا ده چې تر ډېره ولایتي مسؤلین او د دې وړاندویان معلومات په وخت نه شریکوي.
و امیرزای صاحب داسې راپورونه هم شته چې هلته یو شمېر کسان برمته دي. هغه ودانۍ چې دی زندان ته نږدې ده، ویل کېږي چې په پورته پوړونو کې کورنۍ اوسي او لومړی یا دویم پوړ کې همدغه وسلوال دي ځای پر ځای شوي دي، هلته سنګر نیولی.
دغه کومه څلور پوړیزه ودانۍ چې ده د دې لاندېني پوړونه تسکه شوي دي، فقط یو پاس پوړې پاتې دی. او د ننګرهار د والي وایند تاوله خوګیاڼي ویل چې دم ګړې په همدې هڅه کې دي چې دغه پاس پوړ هم تسکه کړي. دننه هلته د کوم زیان کورنیو ته یا نورو خلکو ته زیان نه دی رسېدلی، خو یوازې دوی په همدې هڅه کوي چې دغه بریکګر پکې وپېژني او له منځه یوسي.
او راپورونه وایي چې 1100 شاوخوا زندانیان په دې زندان کې وو چې هم د طالبانو وسلوالو او هم د داعش د دغو د ځینو کسانو د تېښتې راپورونه هم خپاره شوي. څه وایي چارواکي په دې اړه؟
چارواکو سره چې موږ په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مني چې بېګا د شپې د تیارې نه په ګټې اخیستنې سره سلګونه زندانیان له مابسه وتلي وو. خو اوس یې سار چې موږ سره کوم معلومات شریک کړل، وویل چې هغه کسان چې د تېښتې هڅه کوله یا له مابسه راوتلي وو بېرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او انتقال کړي دي.
بله، کور ودان ډېره مننه. همکار مو سهارګل امیرزی وو چې په جلال آباد ښار کې پر محبس د داعش وسلوالو د ډله ییز برید معلومات راکول. دغه برید لا هم دوام لري او داسې مهال کېږي چې حکومت یو ورځ وړاندې وویل چې د خراسان د څانګې استخباراتي مسؤول په افغانستان کې وژلی چې هغه استخباراتي مسؤول د داعش اسدالله اورکزی نومېده. په پرون بیا د دفاع وزارت وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال تر خپل څار لاندې لري.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړې توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویا جرګه ورغواړي. تفصیل د صفی الله ستانګزی په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي ټلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنايي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کېږي.
تصمیم و فیصله رهبری حکومت برامیز که در دی اسد بخیر برگزار میشه لوی جرگه مشوره.
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا ده چې د زمری په 12مه د سولې دا مشورتي لوی جرګه ترسره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګې په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګې کې غړي وو نمونه شته، اړیکې ورسره نیول شوي، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب به وي. اصلي موضوع د طالبانو د 400 بندیانو خلاصون دی چې جرمي او جنايي دوسیې لري. په همدې خاطر باید یو ملي مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملي شوه در لوی جرګه باید مطرح شوی مسله.
د سولې دا مشورتي لوی جرګه 3-5 ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دي رسنیز کړي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په نهمې هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازي ګډون کړی وو، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تأمین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پرېکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي امریکای پټه مده
رئیس جمهور سره زموږ مجلس کې دا خبره وسوله تراغو پر چې بل لوی جرګه راغوشتل کیږي امدا لوی جرګه به تداوم کوي خو یو شی ته باید متوجي هغه دا دی چې لوی جرګه د چاپ امکاناتو د چاپ پیسو راغوشتل کیږي نو په دې اساس دا لوی جرګه چې د بهرنیانو په فندریزینګ او په هغه باندې راستول کیږي معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالي په اساس باندې
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنايي دوسیې لري داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډیره پاکستانیان شامل دي طالبان پرته له دې چې دغو 400 طالب بندیانو د نمونو او هویت په اړه څه ووایي په خلاصونه ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راروانی مشورتي لوی جرګې لارې به د 400 طالب بندیانو د برخلیک ترڅنګ په ګڼو نورو مهمو مسلو هم حل لارې وړاندې شي دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه صفی الله ستانګزی له خاغلی فضلی سره مرکه کړې او لمړی پوښتلې چې څنګه ممکنه ده په 5 ورځو کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شي
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اگست باندې به راوښتل کیږي 3 ورځې لا 5 ورځې پورې به دوام کوي په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده هغه د سر موضوع به همدا وي کوشش به د دې کې چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات د چ بین افغاني مذاکرات د هغه لپاره به هم د دې مخورو علما او قومي مشران او همدغه رقم د تنظیمن او جدي مشران سره مشوره کیږي چې بل اخر موږ بین افغاني مذاکرات ته څنګه همدګي ونیسو د هغه سره به د دغه 300 بندیانو په شرنويش باندې هم خبرې کیږي ان شاء الله ولایز حکومت ته غتوان لري ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوی ده دومره ستونزه باندې ان شاء الله په دغه شرایط کې په دې اساس شرایط کې دې د لپاره اړتیا ده چې څومره ژر کډمر اخلي سي یو ادوال ټول هم دغه وایي چې څومره ژر کولای شي چې بین الافغاني مذاکرات هم دغه ونیول شي او د یو دایمي سول لپاره اقدام واخلي
بله څومره باوري یاستئ چې د طالبانو په دریس کې هم نرمښت راشي
طالبانو هم تاسو ویل چې د اختر 3 ورځې اوربان به کېدو شرط اعلان کړي چې د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو نو د هرې ورځې په تیرېدو سره بلکې د ساعتونو په تیرېدو سره دواړو طرفین په دریس کې نرموالی راځي دا باعث دی کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته مخامخ سره کښینو واقعي سولې په مورد باندې بحث سره وکړو دا په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده د دې په اړه باندې بل نظر لري دوی وایي چې دغه طالبان خوشي کوي او بیا یې نظربند کوي کورونو کې خوش شي جرګه راغوښتل کیږي څومره باوري یاست چې حکومت بو کولی شي هم خپل ملګري وساتي نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي
که چیرته ستاسو په یاد وي د دې نه مخکې چې مشورتي لوی جرګه راغوښتل شوی او هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان دي ایله سي د یو شو اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کارم په هغه وخت باندې وسو زه مطمئنم ان شاء الله ولزم چې دا د هیواد مشران به دا پریکړه کوي چې هم به دغه بندیانو سرنوشت یو سي میکانیزم د لارې حل کیږي او بل اخره یو بین افغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو د امریکا هم کوشش هم دا دی ځکه چې د طالبانو سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولای شي چې یو بین افغاني مذاکرات ته ستاسو په اصطلاح باندې چې دا غوټه په اساني سره خلاصي د پلاس خلاصي او غاښ ته حاجت پیدا نشي
وسم راځو یوه بلې موضوع ته د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دا وروسته تر هغه چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمی وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنگي برخه کې همکاري هغه سره روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا چې خپل د خارجي القاعده ډله دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي قمندانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیعت ورسره کړی دی او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سیوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مار شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي، د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمی وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې د بلخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور د هغه د ایران سره اړیکې دي. حتی داسې ویل کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېده او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدله.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 م کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي یې سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوچ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونو دا خبرونه موږ ته رسیږي چې دلته القاعده جنګیالي طالبان سره اړیکې لري، ښه پراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې داسې کره راپور او داسې کره خبر موږ ته نه دی ترلاسه کړی. د القاعده دا غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کېږي تر ډېره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه بربط کېږي نورې ډلې دلته یې ترسره کوي، طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډېرو مسایلو کې بیا دفتن د طالبانو له لورې اعلامیه نشر کېږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کېږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعدې د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتېږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعدې ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمانل زواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکې نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکې دا د نظر اختلاف د طالبانو مابینځ کې پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکو وشکو مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کېږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 میلادي کال نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کېږي کتلې دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني له اصله تروریستانو شمیر د 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکامي ډلې او د تورت نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي چیلنجونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پورې چې په پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې تورته د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې یو اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته آماده نه و چې ورته وسپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوختو د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم داره چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري، د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوې ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنگونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعده د امریکایانو له لوري عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند ووسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې شوې په موکړی لانډو خبرونو ته د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دغه برید له تیرو 14 ساعتو راهیسې روان دی او لا هم د شنډولو عملیات نه دي درېدلي. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. ایراني چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډې د عکسونو خپرونکي نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلني فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انته غوږ شئ.
نېشنل انټرست خبرونې د چین او ایران د پراخیدونکو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې. په لیکنه کې د ایران په چابهار بندر کې د هندوستان پر پانګونې د دې اړیکو د اغېز او په دې برخه کې د نورو ستونزو یادونه شوې. هندوستان غواړي د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. خبرونه د چین او هندوستان ترمنځ سترنګلو اړیکو ته اشاره کوي او وایي هندوستان له لسیزو راهیسې په ایران کې د خپل حضور د پیاوړي کولو هڅه کې دی. نېشنل انټرست د ایران په چابهار کې د هند د پانګونې یادونه کوي او وایي هندوستان په وروستیو کلونو کې د ایران په چابهار بندر کې د عصري تاسیساتو د ودانولو موافقه وکړه او په دې لړ کې له چابهار څخه تر افغان پولې پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول هم شامل وو. د لیکوال په وینا د هغه څه دي چې په وچه کې ایسار افغانستان له سمندر سره وصلوي او د دې هیواد سوداګري او ځپلی اقتصاد پیاوړی کولی شي. نېشنل انټرست په وینا د هندوستان لپاره چابهار یوازې د تیلو د وارداتو اسانتیا او افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تړاو لاره نه ده، بلکې ورته نشتی د چین په ملاتړ د پاکستان د گوادر بندر په وړاندې هم د سیالۍ یو فرصت برابروي. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې چې کله ولسمشر ټرمپ له ایران سره له نړیوال اتومي تړون ووت او امریکا پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، په چابهار بندر کې د هند پانګونه هم اغیزمنه کړي. د نېشنل انټرست پرونی په وینا د ایران چابهار بندر د افغانستان په بیا رغونه کې د احتمالي رول له کبله له دې بندیزونو مستثنا وګڼل شو، خو بیا هم هند ونه توانېده چې د دې بندر د چلولو لپاره خصوصي کمپنۍ ومومي. خبرونه زیاتوي دا هم ثابته شوه چې هند ته د دې بندر د فعالولو لپاره اړینه ماشینري برابرول هم ناممکن دي. لیکوال د تیر وړي هغه ریپورتونو ته اشاره کوي چې وای هندوستان تر اوسه د هغه بودیجې څخه چې د 2010 کال کې د چابهار بندر ته بیل کړی و تقریبا هیڅ پیسې نه دی لګولي. نېشنل انټرست وای له دې بندر څخه وس سوداګري ډیره کمه ده او په وینا یې د چابهار بندر د کلنی ظرفیت تر لس سلنه کمه راکړه ورکړه ترې کیږي. د لیکوال په وینا هند د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې هم څه پرمختګ ونه کړ او پر ځای ایران اړ شو چې خپل لاس په کار شي. افغانستان چې د پاکستان د بندرونو لارې په سوداګرۍ کې وخت په وخت ستونزې لري، د چابهار بندر ته د هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د یو ښه بدیل په سترګه ګوري. میل انلاین په افغانستان کې د داعش شبکې د یو مشر اسدالله اورگزی د وژل کېدو په اړه ریپورت خپور کړی. د ورځپاڼې په وینا اورگزی په افغانستان کې پر پوځي او ولسي اهدافو په څو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. ورځپاڼې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي افغانستان کې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا 12 بریدونه ثبت شوي چې پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې.
امریکا ګواښ کوي چې له ایغور مسلمانانو
لویدیځو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د روانې جګړې په او دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو تبصرې کړې وې. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو. د واشنگټن او بیجنګ ترمنځ د سیاسي رانندریو په دوام د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا غوښتي چې امریکایی کمپنۍ د چین په شینجیانګ کې پر خپلو کارونو بیا کتنه وکړي. هغه وویل د چین کمونیست ګوند له ایغور مسلمانانو سره په شینجیانګ کې ډیر بد چلند کوي. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ او ورپسې هم د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه مه هیروئ.
امریکا ګواښ کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینجیانګ کې له ایغوریانو سره له ناوړه چلند خبرې شوي او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځوي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه مرکه درلوده. موږ هلته په بوختو اشخاصو باندې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه لګول پیل کړي. د بندیزونو په وروستۍ بسته کې چې د خزانې وزارت یې وړاندې کوي، هغو کمپنیو ته ګوتڅنډنې شوي چې هلته کاروبار کوي، هغوی باید خپل چلند بدل کړي. هغوی باید له جبري کارګر ګمارنو لاس په سر شي. هغوی باید په داسې سیسټمونو کې کار ونه کړي چې خلک په زور اخیموي، په زور سخت پرې کوي. دا ناوړه کارونه هلته روان دي.
Terrible things that are taking place there.
Pompeo well taza hamda tsura zida makha da maluchi akatan pe yewi tawlidi company chala lwidi saray ham klaka savdagari droloda bandizuna lagawal shwi. Khagali Pompeo le Fox News sara padi derlasta khayi maraka ki well chala ulismashir Donald Trump yugukti chada chin pe oshmir narmkali ya software company o bandizuna wala gawi. Khagali da TikTok panum di yu mashura video jura unki application yada wana wakda WeChat au zini nori ham yad kral chib khabaray da chin communist gunta da khalko malumat war kawi au da da amerika da mili امنیت ته خطر پیښوي. چینایي چارواکو د پومپیو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي وو د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لاسره یو کړي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تورن کړی و چې څو وارې په چین باندې ناسم بندیزونه لګولي دي.
د انصاف په لټه کې یوې چاغې پسې ورشه، بل یغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وري. خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف پلاټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واوري. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپل ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه معرف عامر وم. ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی، اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی، د نه نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی.
د دې مسلې پوښتنه دې کړې، ورپسې ګرځېدلی
اوس د دې په خاطر چې موږ زه چې په ریاست تقاعد کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو، دلته راته وایي چې تاسو پیسې حواله شوي دي. نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي کنه. بانک مې څو ځلې معلومات وکړو، بانک راته وایي چې پیسې دې نه دي راغلي. نو په دې علت زم نه پوهېږم، تقریبا د تقاعد د ریاست معلومات ما کړي دي او په بانک مې چې معلومات مې ولي دي، یعنې د دې په موبایل کې مصافه به زه وایم چې وایي و نیمه میاشت وخت تېر شوی دي. ریوای باندې ما میاش کې د ریاست تقاعد نه پیسې الته بانک ته نه ځي چې موږ ته پیسې راشي. دا څه به داسې رقم خبره ده؟
ته په کوم کال کې تقاعد شوې او د کومو کلونو تقاعد دې پاتې ده؟
زه تقریبا په 15 کال کې تقاعد یم. دا نور مخته کلونه مې ټول تقاعد اخیستی دی، صرف 98 او 99 دا دوه کلونه مې پاتې دي.
له چارواکو نه د پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاعد دې پاتې دی؟
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه، ویلې چې الکترونیکي تذکیرې چې نه وي داسې تقوت نه ورکوي. بیا موږ په الکترونیکي تذکیرو باندې کار وکړو، ان تر دې حده الکترونیکي تذکیرې پرچمې واخیسته. په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره هغه پرچه اوس هم راسره ده، خو تذکیره یې لا راکړې نه ده. تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې.
ولې د الکترونیکي تذکیرې پرته د تقاوت حقوق نه درکوي؟
اس خبر ادا چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په هغه سابقه تذکیرو باندې تقاوت باید ورکی. سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت دي کنه، او په هغې باندې هم تقاوت دغه تر اوسه موږ ته چا نه دی راکړی.
ښه، یوازې د تقاوت د پیسو په تمه یې وکړه، څه بل مصروفیت هم لري؟
هېڅ مصروفیت هم نه لرم، فقط همدغه د تقاوت په تمه ناست یو، تقاوت ته انتظار یو. تقاوت نه راکوي، فامیلدار خلک یو، پینګیر یو، سل عوارض لرو، سل ضرورتونه لرو، نو چې دغه تقاوت هم نه راکوي نو آخر موږ به بیا څه کوو؟
تاسو ته بانک وایي چې د تقاوت حقوق دی حواله دي، او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي. بیا بیرته ریاست ته نه تللی چې دا مسئله څنګه ده؟ په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله.
والا کا پیز ہم روکیا پندی شکل میں ریاست تقوت یا کرمن نچ معلومات واخیست تو آگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کے راتوی رے جتا سو پیسے والا دی حتا دم رہے مویلے چی دن نوی کالم والا دی یا حتا نوی کالم والا دی بیا ما زبانگ تا ورغلم بانگ تا میں نفر ورولی جلو میوان بانگ تا پخوز کے میوان بانگ تی کلا کمپیوٹر ہو کا تو جتا سو پیسے ندی راغلی یا ایوا دفعہ نا بلکہ سو دفعہ میں جی معلومات پکڑو اتر اوس زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي. پهله کې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده.
دغه موضوع مو د تقاوت له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه. دوراني سه محترم، موږ ته اکثرا د ولایتونو نه ټلیفونونه کېږي، خصوصا متقاعدین ټلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال، څوک وایي دوه کال تقاوت پاتې دی. دا پروسیجر څنګه دی؟ څه تدابیر پلانونه ورته شته؟
هو، موږ همدا اوس هم له ولایت سره مختماس کې یاستو، مستفتونو سره هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي چې موږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو، تر څو موږ دلته له ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو، د هغې بودیجه تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو. دا پروسه روانه ده. انشاءالله چې موږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد غپ کې ونسی زمينه کې مسایې نه وي، ان شاء الله دې هغه ته مشکل ته من موږ رسیدې کو.
او مرکز کې؟
مرکز کې مو مشکل نه لرو. مرکز کې موږ ماغه د تادیات او د کوم چې موږ جدول د غي مطابق د موږ تادیات روان دي. دا وسم
دوراني سپتا سی وویل چې ولایتي ادارو سره متماسونه نیولې او کار مو پیل کړي. دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پای ته ورسیږي؟
دا یو متداومه پروسه ده له ولایتو سره. دا خو پروس کال هم داسې خلک پاتې وو چې له پخوانیو کلونه پاتې وو، څه هدفونه تادیه کړله، چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو، اسنادونه هم سره وکتله. هماغه پروسه روانه ده. دا به انشاءالله چې زر باید مشکل حل سي. انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ دې مشکل ته رسیدګي وکړو.
دوراني صاحب، دا سوال به مشخص کړم، هغه دا چې غلام غوث ته خوست نه تلیفون کړو چې ما په معارف کې کار کړو او تقریبا یو نیم کال کېږي چې د تقاوت حقوق مې نه دی اخیستي.
یو لکه شپږ پنځوس زره متقاعدین لرو موږ تقریبا. البته یو کار کېدی چې دا کار ته ما سره په واتساپ باندې شریک کړي، نو حتما موږ په سیستم کې وګورو چې موضوع ده، مشکل ته به رسیدګي وکړو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و مو ریدل چې د خوست ولایت د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي وو چې د وروستیو دوو کلونو تقاوت پاتې دی، او د دې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دوراني وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي، او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیل پوړن کول سره د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن ورن کوم. ستاسو د بشپړ روغتیا او د ژوند په چارو کې برلیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړی برخه کې به لکه د تل پشان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چې د خپل عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادی رادو ته پیغام پرې غدم چې یو وخت شوی د مساکلا او سوالي اوسیدونکو د اختر محمود په نامو او اوسیدونکو دلته دا وته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته د وزل کور ول دینه نیم خبره له ما پاس نه خلاص شوی. ما ټلیفون شمیره ده 0 0 4 5 5 2 2.
سلام السلام علیکم طلوع ورجن کته سلامون حکمت الله هجران مغه هم له غزنی ولایت څخه یو نکار چې د غادي کونه د مزار دی دریده او د غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې ستلی دا نو هر راز د تاسو په دی هغه چې ولاری د سکر د چاو سر باندې ولاری کړه موږ چې ولاری دای وایسته کونه ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان شماره باندې تماس ونیسئ. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نیوي 3 0 0 8 5 0 شماره در بیا چې پر اوسه ونه نیوي 3 0 0 8 5 0 بل شماره در چې پر اوسه واویا نه نیوي 4 0 9 چې پر اوسه واویا نه نیوي 4 0 9 دا یو شته دی کونه ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مر دې سرویس دې 5 0 0 0 کالو پورې نو د خسته د ځوانه کله د بغزنی ولایت کې اوسېږي کله هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شمار دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، نوم محمد الله دی دا تمہاری علاج کوم تاسو را دي کومه ده دغه پیغام ده او خو از ځانو خبرو ته ورته دلته نصر په کندهار کې یو سم تقریبا اوس نه راځي تقریبا د 10 کالو
السلام علیکم، زه مسمی اولاد روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، د ماغه توازن یم دی نه دی ورونه کډبان ته زه خبر کوم په دغه شماره دی زما سره خبرو کې 0 0 0 0 2 2 1 3 2 3 ټلیفون شماره یو ور بیا 0 0 0 2 2 3. والسلام.
السلام علیکم، زه کوکون میژن د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکی. زما پلار یار محمد نومیږي، یو ورور نوم یې نور احمد دی، د بل د فضلي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پاین دی کریم دی. څه دا 10 کاله کېږي چې د ندالی ورجی کې جنګ و زه نه درکه سوی یم. اوس زه غواړم چې خپل د ورونو پلار سره تماس ونیسم. ما د نمبر چم نه زده چې ووایم
دغه زما پیغام بیا خپور کړئ. مننه، السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نه و ذکر کړی، خو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمیره ثبت شوې ده چې زه تاسو ته لولم: 0 0 4 0 2 5 5 1 3. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 0 0 4 0 2 5 5 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګران اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم، زما په ګلاد زابل ولایت زخه پیغام د تستاوما. ما مزر ته یو ورځ وروسته د کړای د شپه نامه د رازګل مين رازمحمد نیمه دی د خپل زیرا خبرې ته نیمه کې ولا ایتک نه سرګې دی چې زله سره دی کې د څه مشکل کې وسته دی. دا لیکل
لیون حالا رسامه ده دیده آر و رو رین مخه ده صدق علمتار بانج زنگ و وی سپر و بیا سپر بیا و بیا گوار یو یو بیا گوار ود و بیا تندور نهات میره یوار بیا وایم سپر و بیا سپر بیا و بیا یو یو بیا دو هدو بیا تندور نه آر مسلمان و سپر آر و مار ماف وارد مخه ده صدق علمتار بانج زنگ و وی ده اخبر وزید غزنی ولایت من لو نزره را خلی ده تازگول میریدن تازگول زی موای
بری سمنه سی کواله. السلام علیکم. زه وحید الله منجیم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکنه کړم. دا پیغام درته پریږدم. خیر من پر دی د ګل محمد په نامو نیمیږي د غزنی ولایت تایی ولسوالۍ د زر خانکه د کلی غیاث کړی یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د پاتې خانکه وردان یادوي او د لاهایت خانکه را دی نو بس که د خپل ورونه چې تقریبا هغه که چیر مصر معلومات نشي بس د ما ته پنځه مېره ته جوړ زنګ راووي نه بل څوک چې تر کې سړی په عمر دې ښکلن دی دوه کاله چې د لیبس تو مخاری شان کوي په خپل کې د نخته قریب مزه اوري خو مصر په دې ټلیفون شمیره آیدی که تین که زمان در تلیفون شویره در سفر آویا، دو آویا، یو آویا، تینزس و اتیا یا هم تکرار سفر آویا، دو آویا، یو آویا، تینزس و اتیا السلام و احترام
بله سلامون تایستا و در زادی رجیه طول رو دین که کار کنم که هم بل محمد خوشتاریم به علمان و لایت نیر سر پتماسیم مخشی ابل اوراز و او رو دین که ویل چه دا دغه دې یو نه پر یاد کړ دا وت پنامو ول دا پیدا شوی دی هغه کچيري دغه ناراض ما سره نشته او ما څه د یاد وته لکه کچيري دغه ځوان ډېر ته څاکر اړ کوونی چې دا شمیره ما تراسي نو ډېر مهرباني به مو یو غوړ دې ما سره ما سره ډېر ک په دا شمیره باندې ونی شي چې پر و څه پر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوا یو ځل بیا شمیره پر وسو پنځه درې سو یو پنځوس څلور سو دوه اتیا ډېره مننه د ازادي راډیو څخه ما پیغام داشي
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دغه پیدا شوي عزیزانو په ډله کې وي اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه مې کړې کرامات د رادیو اوریدونکو د خبرو ورک کوونکو ته په خپل نوم سره د علیکم د علمي ملات مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراواس له فایل سینا ما زما د ماما سي د الحمد الله په نام باندې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د حاجي مرګ د کلي سجن کې دي ایران د درا کال کې چې د خپل کور سره مدارا کوي لطفا د انساني مهرباني له مخې کدي زما څنګه غوري یا کدي د استاد زما څنګه غوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زمر سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0315 1420 2 د ټلیفون بله شمېره ده 0503 1430 3 او هر مسلمان دې چې د په اړه مرسته معلومات راکړي او خپله شرینې شاید راترلاسه کړي.
سلام علیکم ناتیا غام دا دی ما یو ور دی زایل لا نی میږي د صدور میاش کیږي د خپل کور دا دا کاوی دی هر چا ته بار ما کی یا دې په دا چې د شول بل شمال اړ کرا سره وایي چې پر اړیا تلور ته ودوس اچا چېستا یو
بلی السلام علیکم عزیزی را دی طول کر کن کو و ریدی کتو سلامنو و ولانی کو پس لسلام از خانیم در هلمنو الیف تس را پاری که که سمور یو دوسی در محصول پنام تقریبا مطلب دکال کیجی چی درک که نست او کور در هلمن مرکت لشکزگا کل ایکو نفسی مکیدی بل روز چی تردک کشر دی آغا نیز محمد نمیجی نو کده در پار باری چوک معلومات لری او یاده ما غاوری نو لطفا دی سمور سر پلان ره باندې اړیکه ونیسي او انشاءالله هر چا د فاره باندې معلومات راکړي او شهیدي مري زما د ټلیفون شمیره ده 0315 1420 زل بیا وایم 0508 0508
15 د خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انګرام دی غدا چې دا ورکشو دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه ثبت کړی دي دا باید ماته وخت نه من میږي
ګران ورور. ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 5 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبریږي.
ہلو السلام علیکم. زہ استان د گریش ولسوالی کلر د سیمه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم د اله پنامه یو الکتری جواب ترې کاله کیږي چې ایران تک له دې مور خپل ډیر په انتظار دي. څه ته وایې د غزما په نمبر او ما تر رنگ او زما نمبر دی صفر اویا د سو واویا ریټل ویش واویا یو زل بیا وایم صفر اویا د سو واویا ریټل ویش واویا.
السلام علیکم. زاد الملک په اړه هلمند ولایت ګولانه سیمه سره تاسو سره پاړې کیږم. زموږه کاکا یو ویری چې نیمه قسمت لا دی تر نیمه ګولانه دی په دلس کالو مې لري تقریبا څلور میاشتې کیږي چې نه درک شوې ده. هر مسلمان ورو له پاره معلومات لري په دغه شیلو د مرسته څنګه وي. څه پروا څلور پیازه شپږ صفر
السلام علیکم نبی ولا زابلید زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی سیدون کی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی سیدون کی موهب ولاده موهب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نکب لا ورور ډیر کلام لري لاس کلام مخ کی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلید د هیران په قچکی لارو کی له اندیوالانو ملګرو نه پات شوی د لهغه ورځی تر نن ورځی د موهب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان ډیر زیات پسې سرګردانه او پریشان دي. موهب الله تور غنم رنگه ځوان میانه قتل لري. که هر څوک د موهب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ له مخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووهئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 اویا شپږ دېرش تلور پنځوس شپږ پنځوس. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا شپږ دېرش تلور پنځوس شپږ پنځوس. نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم. جو مبارک تلی هم د کابل ارزه فلتون نازو تقریبا دو کال مخې د ننګرهار د ویسو ولسوالۍ د بولو ویسو تر څنګ د بارباد لسې در مخې نه نظر کښې وای د هر چا په اړه معلومات د مهربانۍ له مخې دي دغه شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي. اویا شپږ دېرش اووه دېرش شپږ دېرش دوه شمېرې یو ځل بیا تکرارم 0 اویا شپږ دېرش اووه دېرش شپږ دېرش دوه. بله شمېره 0 نهه اویا 0 درې اویا 0 شپږ نوي 0 نهه اویا 0 درې اویا 0 شپږ نوي. السلام علیکم. ډیره مننه.
بلې السلام علیکم. زاد القیم حجی فرید د فراه د ولایت د بلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو څخه ډېره هیله لرم چې دا زما پیغام به خپور کړي. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 16 کاله عمر دی او دا 16 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دي. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري ورور هر سړي کې معلومات راکړي 3 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 اوه 0 0 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون بله شمېره ده 0 اوه 0 شپږ اته اته 0 0 اته اوه.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته. وړاندې هم محمد خوشاله ما غام د هلمند ولایت نه زما د خاله زیری درې کال کې سینادر کړی سیولار په نامه دی. د پلار نوم یې ډاکټر اونار دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. د هلمند د بولان له سیمې دی. که څوک د ده په اړه باندې معلومات لري یا دی زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري زموږ سره دې پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 1 2 0 0 3 1 2 3. سلام شمېره ده 0 1 4 9 9. ډېره مننه. سبا خدای پامان.
ګران اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته ښه ژوند او ښه چاري. خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 8 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 8 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2.